افغان امنیتي چارواکي وایي په دشتې برچی کې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبل شمیر په مړو کې شپږ ویشت تنه او په ټپیانو کې پنځه نوي تنه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې قانوني چلند وکړي چې د دشتې برچی په بریدونو کې په غفلت ملامت شي. او د دایکونډي ولایت د دوو ولسوالیو ولسوالانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي او دغلته باید اضافي امنیتي ځواکونه ورورسي. دوستانو ستړي مشي پر دې مسلو سربیره پر روانه خبرونه کې نور مطالب او رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل د پرونیو انتحاري حملو د وشل شوی شمیر پنځه ویشت تنو ته لوړ شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو غوښتل چې د دوو افغانانو د ناسمو کارونو په اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو نن له هندي سیالانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پرونی حمله چې لشتل لشه 15 وشتنه پکې ووژل شول پکله کوي غندلې. ښاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشت برچی د خونړیو حمله په اړه وویل. ښاغلی غنی وایي وحشي تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهیږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي او قوت او ملي یووالي ته زیان نه شي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نه شي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت وبلل. له بلې خوا د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. یونما وایي د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکي او خبریالان په نښه کړي دي او دا ډیره بوژدونکې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتې برچی په سیمه کې د تیرې ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمېر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 وشت تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید است.
په مجموع کې 15 نوی تنه ټپیان شوی او 15 شهیدان شوی. ټول ملکی وګړي دي او په وژل شوی کې پوځیان نشته ځکه هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمېر یوشت او د ټپیانو و اتیا شوډلې و. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بلد ورسپانې سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې ویلي له افغان پناه غوښتونکو مه بیریږئ او لطفا د یو یا دو تنو په اعمالو د ټولو افغان ملت په اړه قضاوت مه کوئ. د دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. حاضر دمه په جرمني کې د افغانانو له لوري د قتل دوی قضیې تر غور لاندې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو تنظیمونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځني سفر په پای کې پر مرسته کوونکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د چاله پر خپل مرستې فوراً زیاتې کړي. د ملګرو ملتو دغه دوه چارواکو د افغانستان د سفر په ترڅ کې له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره هم ولیدل. د ملګرو ملتو له معلوماتو سره سم د جګړو او بچکالۍ له کبله د سرشکال په لومړۍ و میاشتو کې څه باندې درې نیم لکه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. په درو جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووشل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو 11 سرتیري وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنجشنبه وشوه 14 نور سرتیري ژوبل شوي دي. له دې سره په یوه وخت د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته د طالبانو په حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. د تخار د امنیت قوماندانۍ ویندوی خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل د خواجه غار په قندهاري قشلاق کې طالبانو دا برید د یوه پولیس په همکاري کړی دی. له بلې خوا په جوزجان ولایت کې د یوه خصوصي شرکت شپږ ساتونکي وژل شوي دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینز کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره وکتل. پامپیو پرون د هند سیمه ای سیال پاکستان ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمرلا ستیارا مان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو خبری وکړي. او ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتومي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتومي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیره لوړه اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتومي انرژي ادارې د چهارشنبه په ورځ ورکړ.
خبرنامه ولا اسعدي راډیو نو اوریدل. و به رشید افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 26 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د پیښې په اړه چې څه نوي جزئیات رامخته شوي دا به درسره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره په دې همغږېدلی یو چې د محرم یا د امامانو د میاشتې په درشل کې چې دغلته ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کیږي، د کابل د هغه سیمو شیعه مسلمانان پکې میشته، د امنیت لپاره څه تدابیر په پام کې دي. افغان ژورنالیستان او همدارنګه افغان ورزشکاران چې وروستیو دوو حملو زپلی او زیانمن کړي دي هم د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوعاتو هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. دوستانو ستړي مشي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 26 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښې ډېر قربانیان ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ادارو کې د مدیریت کمزوري د دا شان پیښو د زیاتېدو جدي سبب دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دی، دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، لتاب او ورو د پیخي د تلفاتو د شمیر په اړه مخکې هم زده نقیس ریپورتونه اوس چارواکي سوي او څنور نوې خبرې دي دواړو بریدونو په اړه.
ډیر زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیرې ورځې د پرلپسي انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوې او که هر امنیتي چارواکي په دې پیښه کې په ناغېړۍ تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده پیښه د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شو چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
تیر شپې په دوه تروریستي پیښو کې له بده مرغه زموږ شپږ ویشت تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفره د څلور تلویزیون قدرمن خبرنګاران وو او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون، د فرسي تلویزیون او د میوان تلویزیون پنځه نفره ټپیان لرو.
خغلی رحیمی وای په سیمه کې دوهم انتحاری حمله هغه محل رامنځته شو چې امنیتي ځواکونه ولسی وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمې ته ورسېده. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه حملو مسؤلیت منلی. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په یاد سیمه کې د اکثرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو په کارکوونکي دا ډول بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. په دې بیان کې راغلی چې ښاغلي غنی ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنې پیل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې په یو ورزشي کلب کې ډېر شمېر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډېره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی
بود. محمد حسین ظفری ام زه چې کله سیمې ته ورسیدم وضعیت داسې و لکه د صحرای محشر. ډیر خلک په ځمکه پراته وو.
نوم ما غلام سرور اینجا آمده.
زما نوم غلام سرور دی. زموږ درې کسان ټپیان دي. یو معلم چې لاسې پرې شوی او دوه د ماما زامن می چې یو زما زوم هم دی.
یک جنم نسبت داماد مسخ
د کابل ښار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتره افغان شیعهګانو استوګنځایونه دي دا لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیرې لمریزې میاشتې اسد په 24مه نیټه په یاده سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله 43 تنه وژل شول او لږ تر لږه 55 تنه نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوي چې دغه ډول پیښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
مدیریت دای به تنادی تبوت دی خپل وزای په سلامه توګه سره نه راځي. نو استخبارات مامورینه یا جګوی نه د نور مسولین
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتي ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمېر ستونزې مني خو وایي چې د حل په هدف یې هلې ځلې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف باید خلک په وړاندې یو موټی شي. اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرام چې له کابل د نننی وبخې چې له کابل د پرونیو دوو چاودنو پاړه جزئیات را سره شریک کړل. په دې جزئیاتو کې تاسو د تلفاتو د شمیر د امنیتي ادارو عکس العملونه او همدارنګه د افغان ولسمشر عکس العمل واورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې به قانوني چلند وکړي چې د دشتي برشي په بریدونو کې په غفلت تورن او ملامت شي. اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت له ویان نصرت رحیمی سره یو مرکه کړې او د دې مرکې په ترڅ کې له نوموړي پوښتلې چې په داسې حال کې چې د محرم یا امامانو د میاشتې په پیلېدو سره په دې سیمو کې ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي دوی په داسې یو امنیتي وضعیت کې کوم امنیتي تدابیر د دغه مراسمو لپاره نیولي؟
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. با وجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته ټولو کشفي مراجعو ته ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو هغو مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچي د هغو د امنیت ټینګښت په موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همده اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو په هلته ډېری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنې دوه ورځې به مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړوند خو څوک نه دي نیول شوي. تحقیقات پیل شوي
دقیقا د هغه پیښې د لحظې نه وروسته چې دا پیښه وشوه هغې نه وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوي دي. یو څه چې تاسو ته د طریقه د افغانستان خلکو ته او د ملګرو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر چا چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کېږي.
رحیمي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو، له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په شش درک کې چې کومه پیښه وشوه له هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوې نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ قدرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ. په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم، داسې موارد چې رامنځته کېږي، هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم، کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی، پولیس دوی ممانعت کړی. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و د په څرګندونو کې تاسو واوریدل چې یو شمیر خبریالان کله ناکله د پیښو د پیښېدو ځای ته په ورتګ باندې ټینګار کوي او په دې برخه کې د پولیسو سپارښتنې له پامه غورځوي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د ماښام په انتحاري حمله کې د خبریالانو وژل کېدو او ټپي کېدو توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په دوهمه حمله کې په ځانګړي توګه خبریالان په نښه شوي وو. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي دغه شان حملې د خبریالانو پر کارونو اثر کولی شي او د خوندیتوب لپاره یې باید جدي اقدامات وشي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تدابیر له پخوا نیول شوي، خو خبریالان باید د پیښو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته پام وکړي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د طلوع ټلویزیون د یوه خبریال او یوه تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤل صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هدفمنده حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوه ده.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. گوبل په دقیقه توګه مونږ په دې باور یو چې په دوهم حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نښه شوی او عاملین غوښتل چې و رسنی زویر رامنځته کړي. دا حمله ناوړه رواني اثرات رامنځته کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د طلوع ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستونکي د چهارشنبې په ورځ ماښام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې ووژل شول. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې څلور خبریالان ټپیان شوي هم دي. د روان لمریز کال د ثور په لسمه د کابل ښار په شش درک سیمه کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزي او فرشته محرم په ګډون نه افغان خبریالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو پنځه ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړې توګه د چهارشنبې د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا ډېره خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره او دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تعینات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه راونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي، وایي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره لپخوا راهیسی تدابیر نیول شوی دی. دغه وزارت ویان صابر محمد لازادی رادیو سره په خبرو کې خبريالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولې وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه د خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي، دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې د دوه خبریالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 نوي ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ټایکونډي ولایت د کچران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشارونو سره مخ دي او مرکزي حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دوی سره شته پوځي تشکیلات د شتو ګواښونو په وړاندې کفایت نه کوي او باید نور سرتیري ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکنډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمېر مسولین وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته توجه زیاته نه کړي، نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حجبال حکمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ د نامنه ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخته وسلوال طالبان ورباندې ډلې بریدونه کوي او د دې د معلومات له مخې وسلوال طالبان پلان لري چې دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکنډي ولایت ته لاره پیدا کړي. خو د نوموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هغومره سرتیري نه لري لکه څومره چې ورته اړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
باغران سره سرحد درو دوه سوه نفر که پولیس مالی یا یو کنګ دغه ټولۍ د وردوی موږ اشد ضرورت ورتلو زیانو اعتماد لري چې داسې اعتماد لري مطلب برید پر دې ولسوالۍ وشي صد په صد دا اعتماد لري چې د مرزاولنګ کنه پر دې ولسوالۍ وشي.
نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات یې ورته زیات کړي او درنې وسلې دې په واک کې ورکړي. له دې سره د دغه ولایت کجران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دوی ورته اړتیا لري. نوموړي غوښتنه کوي چې دولت یې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات یې ورته واستوي. زموږ مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مقام دي، پوځي تجهیزات مقام دي. زموږ له مرکزي ادارې غوښتنه دا ده چې لومړی زموږ سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنې لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموږ د ټول تخریب شوي د دایکنډي ولایت مقام او د امنی کومندانۍ مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د کورنۍ چار وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجوب دانیش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هغه ولایتونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې تهدیدات ورته موجود دي او نام نه دي. نوموړي وایي په نوامیش او کجران ولسوالۍ کې وضعیت سم دی او که چیرې اړتیا پیدا سي نو هلته به هم اضافي سرتیري ولیږي.
موضوع کمبود پرسونل در تعداد ولایت افغانستان،
خو په یو شمیر ولایتونو کې زموږ د پولیسو تشکیلات کم دي، خو موږ په هغه ولایتونو کې زیات شمیر اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې امنیتي تهدیدات ورته موجود دي، ولې هغه ډول هم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. موږ اضافي سرتیري لرو، که چیرې اړتیا پیدا سي هلته به یې هم ولیږو.
نیروهای کمکي ما استفاده کړو.
ښاغلی دانش وایي د قانون له مخې پولیس حق نه لري چې جګړه وکړي، خو د ضرورت پر اساس دوی هغه درنې وسلې په واک کې ورکړي کوم چې د کورنۍ چارو وزارت یې په واک کې لري. دایکنډي ولایت یو د افغانستان د با امنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې د دغه ولایت نو همیشه کې جران او پاتو ولسوالۍ امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونیسي، شاید دغه ولایت د افغانستان د نور ناامنه ولایتونو په څیر سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
امریکایی او پاکستانی چارواکو دا اړیکو پراختیا په برخه کې خوشبینی څرګنده کړې ده. وروسته له هغې ده چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره یې وکتل. ملالۍ بشیري په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځم به په ماشام د سپتمبر په 15 نیټه ویل چې د پاکستان او امریکا د کډکچینو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیلمن دی. پومپیو دا خبره ورسته له هغه کړی چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل زه هیلمن یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامدار بریا لپاره به شرایط آماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي ډیر څه ته اړتیا ده. دوویل موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډیر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته سي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو د نظامي مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کېږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي یا له دغې سخت دریځې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. ده ویل چې له امریکا سره نوې اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سوله ییز ډول د پای ټکی ایښودلو هڅې کوي. پومپیو ویل چې ده او عمران خان په افغانستان کې د سوله ییز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې کافي هڅې نه دي کړې چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامي ادارو له طالبانو سره په مالی او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړي چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لاره نسته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورد هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حفیظ الله خبر کوم روره خاص کنانه. موږ دا د مهاجرینو 2014 کې راغلي دا خلک دلته څو ځلې پیسې رالې، یو ځلې 3000 افغانۍ ورکړلې، $200 ورکړ کورونه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورکړ. موږ ته رئیس کوم حکومت چا ونه کړلاړو یا ساتي مهاجرین ته شپول په موسسه کې هم موږ دا ثبت کړل. دغه کمپیوټري پر مې را کړي دي مهاجر کارډ د پاکستان نه را مهاجر شي، نو دغه په دغه کې کله دغه را سره وکړ. ګزاب هغه ولسوالۍ ده چې زه هېڅوک تاب نه ورته کېږي. ګزاب هغه ولسوالۍ ده چې نه سږې اتم کال دي چې پل خرابه پروت دی. موږ د حکومت سره دا غواړو، د لوړپوړو چارواکو سره دا غواړو چې دا زموږ پل را جوړ کړي.
مونږ کې را خراب کړی دی مونږ کې بدلی علامه له دغه پرتی دی نو د حکومت دا خواهش لرو چې دا زموږ پل راته جوړ کړي چې د پل د باران د ورسه چې ورو در ډاک شي په شی ګران شي او بل مې دغه دی په کوچنیانو ته واکسین نه ورکول کېږي پر وخت نه ورکول کېږي چې ما واکسین راوي هغه په اوبه ور واچي کوچنیانو ته اوبه ورکوي زموږ د حکومت د روزګان د مشرانو سره مې دا خواهش دی چې دا یو لاوی راولېږي دا ګزب ولسوالۍ ته چې دا یو ګورې کار څوک مجرمان ونیسي.
السلام علیکم راته خان زابل ولایت څخه تېر پرېږدم مو د زابل ولایت کې د بازار د مرکز او خلکو ته د مایدینو پیسې ورکړنه وسالو د مایدینو پیسې په هغه دي چې پیسې دې ورکی هغه د خواران په کرایې کې ولاړې یا ورځ کړی دي چې مو دا کز مو د زابل ولایت چارواکي مشران واوري او دا کار وکړي د مایدین ته خپل حق واکي دا د ډیر ځواني د خلکو سره وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اسمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لشتر لشه 15 تنه پکې ووژل شول پکله کې وغندلې. د کابل امنیتي چارواکي وایي دغه ښار د دشتي برچی په سیمه کې د تروریزم د دوه انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان وایي په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مشر او د اضطراری مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. په درو جلا جلا حملو کې لشتر لشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په بغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو یولس سرتیري وژل شوي دي. دوی نوري حمله په تخار او جوزجان کې شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د چین د پوز د مرکزی کمیسون مرستيال رئیس دګر جنرال کشو کیلینګ د افغانستان په پوله کې د خپل هیوادونو د امنیت په اړه خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړه. او ایران وایي ک روسیا چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوی ونکړي او د امریکا لاره تعقیب کړي خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیر لوړ اندازې بیرته پیل کړي.
دوستانو سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ته رحمت الله افغان نه یو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه او د بدني روزنې ریاست مسولین په میبن ورزشي کلب باندې د تیرې ورځې انتحاري حمله په سختو ټکو غندي. د ملي اولمپیک د کمیټې مرستيال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله یو ځل بیا وښودل چې ترورستان انساني او اخلاقي ارزښتونو ته پابند نه دي او حتی ورزش چې د سولې او ملي یووالي سمبول تعریف شوی ور باندې حمله کوي. د تیرې ورځې د کابل ښار د دشت برشي په سیمه کې د میبن ورزشي کلب باندې چې سیالي پکې روانه وه او دارچان وترټول سوي وو انتحاري حمله وسوه. د راپورونو په اساس په دغه پیخه کې شپږ وستنه وژل سوي او یو نوی نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ مسولین وایي ټاکل سوي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د غوره لیگ سیالیو لپاره په دوبۍ کې د لوبغاړو د اخیستو مراسم جوړ سي. د کرکټ بورډ لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه مراسم به د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړ سي. دغه اعلامیه لمخې د افغانستان د غوره سیالیو لپاره د افغانستان په ګډون پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او د نږدې 1500 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون چې شمیر 350 تنو ته رسیږي په شپږو کټګوریو کې سبسوي دي. د افغانستان د غوره لیکسیالۍ به د روان کال د اکتوبر په 15 پیل او د همدې میاشتې په 21 به پای ته ورسیږي. او د فلسطین او قزاقستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په خپلو کې یو دوستانه لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه لوبه به نن په سیمه ایز وخت د ماښام په شپږو بجو پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په وخت د شپې په 11 بجو جرمني او فرانسه په خپلو کې و بل دوستانه لوبه ترسره کوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونه زو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځنګړې پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کلمه هیروي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خدر من دوستانو ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی نن موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتان دی نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهمو حقونو خبرې کوي
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته انسانیت ته ځانګړی توجه کړی دی ولو که اغا انسان مسلمان وی یا غیر مسلمان وی ذکر الله سبحانه و تعالی پا قرآن عظیمشان که فرمایی چی و من قتل نفسا هغا کس چی یا نفس پا قتل رسوی بغیر ده نفس بغیر لدنه چی اغا نفس قاتل وی گویا چی طول خلک پا قتل رسولی دی بیا پا خاص توگه ده ماشوم ده حق و حقوق و اره اسلام زانگری توجه کرده من جمله نبی صلی الله علیه و سلم پوی و روایت که چه صحیح روایت ده فرمایی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا هر هر کس چه زمونگ ده مشرانو احترام نکوی او زمونگ پو ماشومانو بانده ترحم و شفقت و مهربانی و نکری نو گویا چه دغه کس دی رسول صلی الله علیه و سلم دی امت څخه نشمرل کیږي نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دا دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي بیا هغه انسان چې مشر وی سپینگیری وی بیا هغه انسان چې ماشوم وی نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي هغه ترحم که ترحم مادی وی یا ترحم مادی وی نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه شي د هغه نظافت ته توجه شي د هغه خوراک ته توجه شي ده هغه پوشاک تا توجه شی حتی ده هغه دماحول تا توجه شی چه ده ماشوم چا سره گرزی ده دی اندیوالان سوگ دی ده دی بلاخیره پا ماحول که ملگری سوگ دی چه ترسو ده نور و کسانو که خ اخلاق و نلری دی دی دوی دی بد و اخلاق سخه متاثر نشی او مادی حق داده چه پا ماشوم بانده خنوم که خودل شی داس نوم چه خه معنا ولری داس نوم چه معنوس وی مستعمل وی داس نوم وی چه کلا دا ماشوم زوانیگی که اغا ماشوم جنهی وی که حالک وی داس نوم وی چه ده اغا نوم پو اخستلو سرا ده اغا انسان ده اغا حالک ده اغا جنهی احساس ده حقارت و او احساس ده شرمندگی و نکی مونگا و تاس پخبال طولانه که ده غصه نومان لرو چه وست متاسفانه پا اغا نوم بانده اغا کس یاد چه لگ احساس حقارت که بی لحاظا ده پا والدینو بانده معنوی حق لازم او واجب ده چه پخبال ماشوم بانده خن نوم که بی او بل کلچه ماشوم دنیا ترازی وکه آزان وشی پا چب وکه هم دارنگا پا